سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخ حق تاسو ته رادیو نه وره اوس ازادي رادیو څلور ساعته خبرونه لري دا سهار لښپګو د مخام تشپګو په لاندو صفونو نسی وي شو 15 مترو او د مخام لښپګو د سهار تشپګو په منځني صفه د لښپګ نیوي مکوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبان وای د دوی د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د نوړ چلند ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر لمخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګړو دنیا لمانو د لړم یا اقرب پر 15مه د پاکستان د پاوز لوی درستیز عاصم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بیاستاد افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د اکتوبر میاشتې راهیسې د بیاستاد افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلې دي. د طالبانو حکومت وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال په ځانګړي ډول له بریتانیا سره د تعامل مثبت او د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا په خپل ایکس باندې په ټویټر خبر ورکړی دی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنځشنبه د بریتانیا له شارش د فیر سره په کتنه کې دا موضوع یاده کړی ده. د طالبانو ریاست الوزرا لیکي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارش د فیر په دې کتنه کې ویل دي هیواد په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات بلوي دي. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دا کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون په خپل ایکس باندې خبر ورکړی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال لاګیست میاشتې راهیسې 15,000 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیکدول شوې دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. دا نړیوال زیربناوي انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان ویل یو ډیپلوماټیک حل لار د دې زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې ایموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د وی موافقه منځ کړې تو بکړ چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. کته هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري خو د وړو هیوادونو ته د دې موافقه لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرون د یونان په پلازمینه اتن او نورو خارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو نه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د هغو کسانو په وړاندې به خصوصي پانتونونو دروازې وتړل شي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پانتونونه به د بهرنۍ و پانتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه واوري چې ویلي دی په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخون سره د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن په لیدنه کې د ټي ټي پی په اړه باندې خبرې شوې دي. دا چې ولی د دوی په لیدنه کې د ټي ټي پی او د پاکستان کې د روان انتخاباتو په اړه خبرې اترې شوې دي، په دې اړه د ته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګ اورزګان ته هم ورزو چې په دې وروستیو کې پکې د ودونو شمیر ډېر شوی.
وست تاریخ چې ومن تاریخ لري لا بس ته پاکه کار سره ورچلې ګرد پس په دغه دغه باندې خلکو مصرفونه ودونه سره زیات کړل، ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوت.
دا تاریخ سربیره په دې ولایت کې نور کوملارو چارو ودونه ته زمينه برابر کړې. په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. او کندهار د بیا ورزو چې حل تا د مطبوع کارکونکو کې وایي چې کارونه پکې شوې دي. که وخت پات شو ساسه پیغامونه هم راخلو، نور مطالب هم شته، ملتیا مغواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني. یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څنګه د لمنځوړلو هوکړه شوې ده. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله راپور کړی دی چې په دې لیدنه کې د هوکړه هم شوې چې د اسلام آباد او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په لنډمهاله رسمي یا نه اعلان شوي اوربن هم رامنځته شي. سیل پدیره پورکی
یو شمیر پاکستانی رسنۍ ولدی ډلی اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړي او جزئیات خبره کړي. د ورځپاڼې د خپل سرچینو له قوله ویلي چې په دې لیدنه کې د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله خونزاده بیا د داعش خراسان څنګ د وسلوالو په ځپلو او لمنځوړلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتي. دغه وسلواله ډله چې د کابل په ګډون یې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خونړیو چاودنو مسولیت منلې. اکسپرس ټریبیون لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نه اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو په ویسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لري کول، او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د اکسپرس ټریبیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان له سرګند پیغام سره چې طالبان دي د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ یو وټا کې تللې، د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څنډې ویلي، خو په خوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه تاییدوي چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره لیدلې دي. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل
و دا مولانا صاحب شیخ صاحب سره کتلې دي نن د بجې بودیږي، نو زه چې معلومی لري چې موضوع ان شاء الله پاکستان د پاکستان د جوړش په باب دی، دوی مطمئن دي تر دې راځي چې کېدلې شي دا موضوع دي په څه طریقه باندې خلاص شي د دواړو ملکو تر مابین دی هغه اړیکې چې دي هغه تاریخ سي هغه دی حادثه.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمن ظاهرند اړیکو درغولو په هدف مولانا فضل الرحمن دروانه ونی د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړ چې نن پایته ورسید. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپان خبر شوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت لګنو لړپوړو چارواکو سره کتلی او د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو په خکېدوې ورسره خبرې او بحثونه کړي. خود پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ 13 ورځ په خپل ونیزه خبری ناشته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او لټي ټي پی سره د خبرو بیا پیلې د لیرات کړل. اغلی بلوچ یو ور بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر ضد عملی اقدامات وکړي.
پاکستان از ناٹ انټرېسټډ.
پاکستان لټي ټي پی سره چې په پاکستان کې د نننه د غنو تروریستي پیښو مسؤل دی، د خبرو لپاره لیواله نه دی. لا افغان چارواکو مو غوښتنې پر خپل ځای دي. یو ځل بیا غواړو څو د ټي ټي پی د مشرانو په ګډون په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې اغیزمن ګامونه پورته کړي.
پاکستان په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د طالبان حکومت د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلي دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریخي په خپل هیواد کې ولټوي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان رسنیو خبر ورکړی و په کندهار کې د طالبانو د مشر او د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ترمنس په خبرو اترو کې د ټي ټي پی په کنټرول او د داعش په لمنځوړلو موافقه شوې و. په همدې موضوع زموږ همکار اجمل آند په پېښور کې د پښتنو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي او په پیل کې ورنه پښتنه کړې ده چې آیا د دغه دوه مشرانو ترمنځ د دې موضوع په اړه به خبرې شوي او کنه؟
فضل الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او داسې طالبانو سره خپل اړیکه هغه لري، مګر داسې اړیکه نه دي چې ګویا دې طالبانو ته ویل شي تاسو کوي یا طالبان دسره داسې نږدې دي واګه دي، او بل طالبان پوهیږي چې پاکستان کې د افغانستان باره کې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړي، نو دا د فضل الرحمن په لاس کې نه ده. دې پوهیږي فضلالرحمن صرف یو خپل ځان باره کې یو انتباه جوړول غواړي چې ګویا دې یو سیمایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړه کړې ده، خو داسې دین سره جوړیږي نه. ما یقین نه دی دا یو جهاني لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضلالرحمن زور رسي او نه د طالبانو زور رسي، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دی ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مې ده، څه هیله لري؟ تاسو ول چې د غواړي چې د پل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډه ترلې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کو غنونو طالبانو سره لیدل نه څه څه لاسته راوړنه کېدای شي؟
دې پرې پوهیږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا راکی او دې غواړي چې اغویتا دا ونمود کی دا ورته خوې چې ګویا دې په تا افغانستان کې نفوذ لري، نو چې اوی دې جنرالای ته باندې شي چې پښتونخوا کې او بلوچستان کې رات د توس پاري بلوچستان کې ټول بتل شي پاره خو د پښتون نشینه سیمې چې دي چې داونه قدرت توس پاري او د مخیم په دې نوم باندې پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي او په بلوچستان کې په ائتلافي حکومتونو کې ګډون درلودل زګون اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې، ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا ټي ټي پی یا طالبان یا دا کې څه نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي. خدای دې چې دغه چې کوم ډیورانټ کرخې سره نږدې سیمې دي، په دې کې دی غواړي چې انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ورسي.
څه فکر کوي چې ټي ټي پی دم غړې پاکستان کې انتخاباتو ته څومره غواښ پیښولای شي؟
او ټي ټي پی خو په خوا هم غواښونه ډېر پیښړي دي. دا درې انتخاباتو ځینې شاهد پات شوې ما 2008 2013 2013 په دې کې دوی چې کوم پښتون ملګرا خلکو دې انتخاباتو ته نه دی پریتي، ټي ټي پی دا غي مخه نه وړي د وجلې دي کمپینونه وته وران کړی دي کاندیدان وته وجلې دي، خدا ما یې کېږي چې ټي ټي پی خپل اجنډا بنوي دا د پاکستاني جنرالانو ایجنډا ده. ګورې چې پاکستاني جنرالانو خبر چې پوکو او وي ته طالبان چیلنج نه دي، هغه لپاره پښتون او بلوچ بلیګرای شي دا هغه خطر ځان ته بولي او د دې په ځد باندې اقدامات کوي او هغه اقدامات د ټي ټي پی لاره کوي، نو اوس دې ځلتم کوي نو دا اقدامات خو دې ونه کوي. خدا تاسو ګورئ دا موسین داور باندې بلوچ حمله وشو، هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی، نو دا د نخاري چې بیا هم کدی مداخله کوي نو دا دغه جنرالانو په خواهش وکړي.
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چراغلی ویل چې غوښتل د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا، تاسو واکان داسي او ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب؟
ترنګلتیا خو په دې معنی شته چې تاکتیکی توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې فاصله پیدا شي، دا تاکتیکی ده، ستراتیژیک نه ده. ستراتیژیک په معنی باندې پاکستان او طالبان خپل کې متحدین دي او هیڅ کله دې دومره فاصله نه پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې جنرالان هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په اړه کې کوم پاکستان سیاست دی دا د سیاست بدلالو لخوا نه جوړ شي یا د هغوی په کې نفوذ ولري. نو طالبان چونکې په پاکستان کې ټول عمر هغوی تیر کړی دی او دلته نه تللی دي، نو هغوی په دې خبره پوهېږي چې فضل الرحمان که د باره کې دوی سره خبرې کړي وي هغه لافې کړي وي، هغوی پوهېږي چې دا خبرې اساس نه لري. نو ترې کلتا به فضل الرحمان یا سیاسي خلک ځکه نشي لري کولی چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالانو سره دی بلکې خلکو سره نشته دی.
په خیبر پښتونخوا کې په خانه سناتور او د پښتنو مشر افراسیاب خټک چې کابل ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر د سفر پاړو د طالبانو د مشر بل هیبت الله سره په کتنې او د ټي ټي پی د کنټرول پاړو خپل نظر مخ سره شریک کړو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. ایران په یمن کې د حوثی اغیانو پر هدفو د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه وخندل. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې حوثی اغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتۍ او حمله کړې دي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ روانه جګړه ښایي د سیمې نورو هیوادونو ته وغځېږي. تفصیل په دې راپور کې.
حوثی یغیان چې د ایران لملاتړه برخمن دی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د حوثی یغیانو د پوځي څنګ ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خبریده د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثی یغیانو خلاف درې اویا حمله شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې دغه اقدامو شو د امریکا او متحدان یې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړ د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتې دل نسی زغملی. د هغه پوینا دغه حملو د بیړی چلولو د لارو ازادي او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی وو. بایدن ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثی یغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په 1400 ساحو کې د حوثی یغیانو پر څه باندې 60 اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثی یغیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر نوې تاوان به پرې کړي. خو حوثی یغیانو غواښ کړي چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثی یغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړي. هغه محدود، متناسب او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوال سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثی یغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل. حوثی یغیانو ادعا کړې چې په سره سمندرګي کې د کښتۍ چلونې پر مسیر د دوی حملې له فلسطینیانو او حماس ډلې د دوی ملاتړ په ډاګه کوي. سپینې ماڼۍ وایي چې د حوثی یغیانو د اقداماتو له کبله څه باندې 2000 کښتۍ مجبوره سوي پر سره سمندرګي له تګ د ډډې کولو لپاره پر بدیلو لارو په زرګونو کیلومتره اوږده مزلونه وکړي او د څه باندې 16 هیوادونو یا د کښتۍ عمله یرغمل سوي یا هم د حوثی یغیانو د سمندري غلاو له کبله له خطر سره مخامخ سوي دي. د بریتانیا او امریکا له خوا دا تازه حمله داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره چهارشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له حوثی یغیانو پکې غوښتل سوي چې په سره سمندرګي کې پر تجارتي کښتیو خپلې بې باکانه حملې بندې کړي. چین او روسیا له هغو څلورو هیوادونو دي چې دغه پریکړه لیک ته یې سپینه یا ممتنې رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به د هیواد په جنوب کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د چاپي مطبوعاتو کارونه د نور کلونو پر چلپې کې شوې دي. په دغه ولایت کې د چاپی مدمو مسؤلانو وایي په هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو د دوی په کارونو هم غیز کړي او د پخوا په څیر خلک کتابونه مجلې او نور توکي نه چاپوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو رئیس کندهار کې چاپی مطبعه لري چې لاره یو شمیر کسانو ته د کار زمينه برابر کړې ده او په خپل مطبعه کې د نور توکو ترڅنګ د لوی لوحو بنرونه هم چاپوي. دی وايي مخکې د مطبعې کارونه شوه خو د تیرو شاوخوا دوه کلونو رئیس کم سوي او په خوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره کې خلکو ته د کار زمينه برابر سي او هم پر لهو مالیات لر سي نو د دوی کارونه بور سره زیات سي.
په خو خو به خېر شو د اوروسه پر اولو کلو کې د نوې نظام چلال نو یو سره ډېر کمزورې شو. مخکې کتابونه او دا شان ډېر چاپېدل اوس چې دانې دونه نه چاپېږي دا شي نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه پروډکټ یو څو کې دغه کوي یو شی راوړي دغه ته مثال خپل جوړي هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په مشبرې مربوط نه نو چې هغه شان نه نو خو زموږ کارونه بیا هم نه نو دا شي هر شی دا سره کم سوي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمیر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړي او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامي مطبعه. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و کاپین کښته و د هیوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د دوکانونو زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسې وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
مانو عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزور سوی د مخابه په تلګ نه دی سیستم دی و حالت څخه بل حالت چاولې نو خامہ خابه یو نیمګړتیا وی راځي کارونه به کمزور کیږي نو امکان سته چې کارونه سم سي.
بل خو د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وای د چاپی مطبوع کارونه تر په خوا زیات سوی دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپی مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوي برابر کړي او هم به د کندهار چاپیدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنکړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ سي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتک سره به کېدای شي په لومړي څو میاشت کې د دې په کارونو کې څه کموالی راغلی خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مخته ځي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي. نو انشاءالله تمه هم سته چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې تر دې مخکې یو شمیر کتاب لرونکو ویلي وه په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کمه سوي او د مطالعې یو شمیر منوالو آن د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه
له کندهار مو د هغو مطبوع د مسؤلانو خبرې واوریدلې چې ویلي او په دې وروستیو کې کارونه پکې شوې دي. له کندهار به یې گاونډي ورزګان ته ورشو چې د دې ولایت اوسیدونکو ویلي چې په دې وروستیو کې د مرکز ترینکوټ سربیره په ولسوالیو کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا چې ویلې د دې ولایت ځوانان ډیر ودونه کې التونه یې په دې راپور کې ورو
د اورزګان ځای اوسیدونکو وایي سږ کال د غولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژدې سو ځوانانو خپل ودونه وکړه او خپل ناویانې د اورزګانی دوت سره په ګلپوشو موټرونو کې تر کورونو راوستي. دی وایي په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لاس او یا هم اتکاله تیر سی و خو بل اخره سږ کال وتوانېدل چې د واده د مراسمو او د ولوار خرچا پوره کړي. خدای چې دغه ظلمي او څنګه د خپل ودونو مصارف او یا هم خرچي پوره کړي د دغه ولایت یو شمیر وسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسي ویله.
نوم احسان الله دی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو په واقعیت سره هم لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو سش کال د ودوو کچه ډیره زیاته ده او اکثره خلک ودوونه کوي. نو زه خو خپل یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بولم ځکه چې په خوا کې جنگونه و یا ځینې نامنی وي. یو لامل خو دغه امنیت دی او بل لامل هم دغه دی چې موږ د خلکو د خولې څخه ورو په لاس لکه کالداري همدغه سي په دوه لس لکه کالداري وای. نو ځکه دا ډیر لوړ قیمتي نو وس لس لکه دوه لس لکه یو من تاریخ بيخي زیاتې روپی دي.
نو مې رحمت الله دی جراوت ولسوالي
په خو خو دونه دغه نو وس خو تاریخ ګرانس په خلکو په چې تقریبا تاریخ خرج کې من تاریخ لري د کور ګرد مصرف پر دا کې د واده پورې نور مصرفونه مثال را دا کې نه دی په خو خو نو مصرفونه نه و دونه دغه تاریخ ګرځانه و پیسې خلکو نه سور برابر ولې وس تاریخ چې من تاریخ لري لا بس خدای پاکه کار سره وروچلې ګرد بس په دغه دغه باندې خلکو مصرفونه ودونه سره زیات کړل ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوتل.
نو می شبیر احمد د مرکز سره کوټه اوله که درته د پخوا په برتله باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسوي د جسول عمل کې د لسی یو خچدي حالات په خوا په برتله باندې ډیر سعودي ځکه یو امنیت د لارې د ځایستون زنس خلک په ویرو په ډار کې ژوند کولای نه کی یو د غلامې دی او بل خلک د پخوا په برتله باندې اقتصادي وضعیت لږ نسبت په خوا د سعودي ده هغه د جیل عمل چې په خوا چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري وو و ساغه تاریخ تقریبا دغه د 2.5 لک افغانو یا د 2 لک افغانو سره برابر دي. نو دغه وجسم کې دلته خلک په دې خاطر باندې چې دا تاریخ رنسوي خپل ودوتی د مور کړی
اورزګان ولایت د نږدې واکیا سلن خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداری پوری تړلې دي او د همدې لاري د خپل کورنۍ لپاره خواړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي نو ولورونه جرا کم کړی او د ناوړه د دونو څخه دی لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولی هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حساب دی. ان چې دغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښت.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چاتو وساتي او خلک دې کانې کړي تر څو خپل لوړی او خويندې پښته ولور ور کړی او خلک لستون ځو خلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکون کو ریډینګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مخاطب مشکل زده دا ټلیفونو سره ډیر په زور نو دا موږ پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته داخله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار
نزاجر از بیا تم دا پیغام دی ور سیم کارتونه نو کړی باندې را ډیر قسم کارتونه کم دی ورور موږ دا سیو چې ودان سیم کارت ته لزر کلداري نه ساغم یو ورس کار وکي بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سیم کارتو نو کې سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد خالد تزابر ولایت شمخود و لسوالی دسپینه د کلی آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم سمس په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمر د انټرنیټ شبکې نهسته زده په پورو شارواکو نو زه می دایله د لاغو سید ازمر ولسوالی ته پام درنه و کیس رادیو ولسوالی ده یعنی دی یو شبکه به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غاټه ده آزادی رادیو زه می دا غوښتنه د زده ازما پیغام نشر کی په پورو شارواکو پورې ور
وسدان سلام انا نی کیری کرامات می ومنئی مردا پیغام دی ضرورت تر ازادی رات بی پری مشتریس مرستنه کی مشتریس کو مک نه کی ولی ضرورت مشتکری دی نو خلقو دا ډیر خلقو دا دی وای مشتریا کړل دی او بند کړی مو دی نو ډیر خلقو تاریخ مون په مند کوک کړل دی نو دا ولی نه ماتی مشتری ماتی او د خکی د نور خلقو سینه ماتی چکنده خلک دا غوسه نه ماتی زمګ سینه ماتی دا سره کم خلک دی وروره دا یا بن کی یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی از جریوت.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دی وکشي جوړ او روغ وي. د موږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي او ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي کوم چې هغه خبره او دولت کړي د چې بغیر برکی تذکیره برېښنایی تذکیره سیم کارت نه ورکول کیږي. هغه خبره هم ډیره متعیده وو او ډیره ښه خبره ده، خو خبره هم دا شایده چې د برقی تذکرې هم اکثره خلک لري، هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي. د لوړپوړو چارواکو څخه او د غزنی د ولایت د مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مونږ ته حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې خبرې خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. په دویمې نیمایي کې درته د ازادي راډیو د مرکو د لړۍ د ازادي میلمه کې یو بل میلمه سره مو خبرې کړې دي چې دا پروګرام د تاسو شیبو کې لرو. خطر غي وړاندې لاند خبرونه. طالبان وای د دوی د کډوالو ورستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر ملا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمې د غوښتنه کړې ده. ملي ټلویزیون چې طالبانو په کنټرول کې ده نن جمعې د دې کتنې خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت وای د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځنګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پر خپل ایکس پانډ افغاني ټویټر دا خبر لیکلی دی. ویلی دی چې پرون پنځشنبه د برېټانیا له شارج د فیر سره په کتنه کې په دې موضوع خبرې کړې دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 200 پینځه نوي نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون پر خپل ایکس پانډ لیکلی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې کاناډا ته لیږدول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازي د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراری او د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. په دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې دسې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نور یونوتا ورسیکی او پزرګونو مسلانو پرون دیونان په پلازمین اتنه او نورو خرونه کې په ځکلو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونو وکړه. د دغه اصلاحاتو لګونه په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی چې د صدر اعظم محافظه کارا حکومت روانه میاش پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابر کړي.
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د ازادي ملمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لږګونو زره متقاعدین ستچی وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورترغاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبري کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټول تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلويخ کاله، دو سلويخ کاله، پنځه په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري، خصوصا د فعلی شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع را چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تروسه پورې نه دی راکړ شوی. پینو آن باندې بهانه مونږ ته کیږي، ولې تروسه عملی بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله ژوندګي مې معاش پورې تړلې ده، هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تروسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارما د خلکو ته نه دی ورکړ شوی. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تېر شو، بې بخاری او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده یې پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاو عبادت ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅوي او خپل د روزمره یا عشاو عبادت پرې باندې کوي. بعضو چا چې ده چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه درلودله، کورونه یې خپل خرڅ کړي دي، د پلار نیکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې وه هغه هم خرڅه کړې ده. نو اوس پیلان باقي مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ځان مړ کړو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوې باته وکړو. نرخونه واه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتېدلی یو، نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دینه نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دینه لذت وړي، دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچوي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي، په عنوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو، هغې راځې که ادارې امور ته، ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو هم، نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرې دی چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم. ولی په ډیر مانو بتونی و رئیس چارو وزارت غی شرفندانه ما ته حکم راک، وی می وړ وزارت غت اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلتا. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیر شوی، ولې تر اوسه نتیجه منفی ده، مونږ ته چاته مونږ ته حقوق نه دی راکړل شوی.
یو ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کړه نه کله سره راغونډې ری د زړه خالص سره کوي، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپل کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږي؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث هم دغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دوی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټولې جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دی ورکړي، ځکه چې دا پیغام باسو موږ چې موږ ته معاش نه راکړ شوی، ملل متحد ته هم مراجعه کړې دی مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو جوینه ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم، هیڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبری د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو مرته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه راکړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګوري؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم، اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پچی شي مصروف کو. دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپینګیری نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځته، ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگرچه د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشی کړی، دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهیږو، په خبرو کولو موږ ذاتی نه پوهیږو، ځکه چې وایي یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی سو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ د رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کې، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالات چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخی فانی دي، دا ټول په شکر مرض، د وینې غوړ په مرض، د ملا په درد باندې، د زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چاته به ورځي؟ یو لابراتوار ته چې ورڅو، دا ول ز خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په سل روپۍ معاینه کوي، زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی، ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. موږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه د چې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړ شي. ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ ته، زما کډ اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړل، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی، داسې بې دوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د قوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ یې په کراچۍ باندې واچو، موږ یې خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا مونږ مسول خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وایي چې وروره مونږ دغه پیسې نه لرو دغه سل روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه نوي روپۍ در کوم دا لس کې پاتې ولې دا مونږ سره منو کنه اوس خو مونږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري مونږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو د یو وزارت مخکې خوا دې اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم داسې ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې راټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفې زده کړي نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بلخواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ دې کینی چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال څوارلس سوه یو کال کې څلور میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په څوارلس سوه دوم کال کې مونږ ته وایي چې تاسې اووه میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیرالمومنین منظوري بل څوک خو صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توضیح نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توضیح شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته بلته ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالو نه د تقاعد په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هېڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر هم موضوع سره منو په قسط راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړي مونږ ته قناعت راکړي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکوو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده هم وشي خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دوی زمونږ مشران دي مونږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې دا زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تیره رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خوا ته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نوو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای ده او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دوی شفقت ته منتظر یو او د دوی ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب
پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو له تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي؟ دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کېږي د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي؟
مننه. صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه ستاسو کارونو موږ استفاده کوو او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو. نو تر اوسه پورې عملي بڼه نه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیسته ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدای غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوطۍ سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅوي، چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصروف ده. یو تعداد ګدۍ هم قیدام زده تومه چې د ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړي به زده تولګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي. ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته، الته دي خپل خپلوانو نه واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرڅي بیا شوم بی کوي، هغه خرڅي د فاميلي عشا په دې حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده، په خار کې اوسېږي د کور کراو نه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبره ده. ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسېدلې، بل علمي ضربه موږ ته را رسېدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې، هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده ده. نو متقاعدین اولادونه ټول بې سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غواړي، دا په هر حالت شي بې پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بلته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش په وخت تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنې هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هیڅ زندگی نه ده چې موږ یې تیرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی، هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې هغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي دلته خدام مشکلات موږ لرو ځکه په سند آتش په توش په تو کې د قرار لري د مرزونو ډکم د دتم مخکې ارزو کو چې د زنګنو د دای لري د ملات د لري د شکر کې بدای اخته دی ویني غړ بدای لري سترګې به ضعیف غوګونه به کاني نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې د شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت البال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مول دغه تقاوت کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داوود سپوره په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې ویلې همدغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولې ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه وو چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور سوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دې مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه رارسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي بیمه موږ نه غواړو نور شیان موږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې وړکي دا ماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکه نه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي وچې میوې خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا موږ ته چې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت لرو دلته او ستاسو رعایت یو موږ او ستاسو په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو څه وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د ازادي ملمه
خبر تا 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 چمه دخ کلا ملکه سپینه کوتره او چمه دخ کلا ملکه سپینه کوتره